द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
قدر من اوریدونکو او کتونکو ستړي مسې دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی یوه ساته خبری خبرونه ده. نن د یک شنبه ورځ کال 2018 د اگست میاشتې سلور وستمه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د سورلسمه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 10 بجې. په افغانستان کې نن نیمې او دلته په واشنگټن کې د ماخستن د غرمې یوه بجه ده. دا خبرونه وړاندې کوونکی زیم کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام.
تاسو ته ښه راغلاست وایو. د خبرونو سرټکی درته وړاندې کوو.
پاکستان نن د خپلې ازادۍ او یایمه کلیزه په داسې حال باندې نمانځي چې د تېرې هفتې د کوټې ځانمرګي حملې غم لا د خلکو په زړونو کې اوس هم تازه دی. نن د بلوچستان اسمبلۍ د کوټې په سیول هسپتال کې د ځانمرګي برید پر ضد یو متفقه قرارداد منظور کړی دی او دغلته اپوزیشن ګوندونو په حکومت باندې تور لګولی دی چې دغه پیښه د پاک چین اقتصادي لارې سره د تړلو په ذریعه د خلکو بې لارې کولو کوشش کوي.
د پاکستان سیاسي او دفاعي څېړنکاران وایي هېواد د 70 کاله د ازادۍ باوجود د پښتنو سیمه د کړکېچ تشدد سره مخ ده او د ژوند بنیادي سهولتونه زخم مرومه ده. سیاسي مشر افتخار حسین وایي ترهګري ته ماتې ورکولو لپاره به تندروي په ضد قومي تګلاره باندې پوره عمل کول پکار وي.
او د افغانستان صدر اشرف غنی د ځوانانو پارلمان پرانستې په موقع د هېواد په نوي کل باندې غږ کړی دی چې د نوي افغانستان جوړولو لپاره خپل کوششونه وکړي.
دا او یو شمیر نور رپورټونه به په تفصیل په خبرونه کې درته وړاندې کوو. موږ سره ملګري اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن په ټول پاکستان کې خلک د هېواد او یایمه کلیزه د هېواد د ازادۍ او یایمه کلیزه په داسې حال باندې نمانځي چې په کوټه کې په سیول هسپتال کې 13 هفته شبي خونړۍ برید غم لا د خلکو په زړونو کې اوس هم تازه دی. په دغه برید کې د اویو پورې کسان وژلی شوي وو چې زیاتره پکې وکیلانو. وزیر اعظم نواز شریف د ازادۍ د ورځې په بیان کې دا ورځ د کشمیر په نوم باندې کړې ده او صدر ممنون حسین ویلي چې د ملک لپاره د قربان شوو د وینې یوه قطره په دوی باندې قرض ده. نور تفصیل پې د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
دستوري تخپل پیغام کې صدر ممنون حسین د کوټه د ترهګر برید د زپلو سره د خواخوږي سرګندولو په موقع ویل چې دغه شهیدانو وینه به نه ضایع کیږي او د شهیدانو د وینو یوه قطره په موږ قرض ده. د سرکاري ریډیو تر مخه صدر او وزیر اعظم د 14 اگست په مناسبت ولسته د خپلو شخصي ګټو د ریاست په امنیت استحکام او بقا باندې د قربانولو غږ کړی. د هیواد وزیر اعظم نواز شریف سږ کال د هیواد د ازادۍ ورځ د هند د ولقې لاندې کشمیر کې د روان تحریک په نوم د کولو اعلان کړی. پاکستان سږ کال د 14 اگست ورځ په داسې حال کې نمانځي چې عام اولس کې د تحفظ احساس په کمی دو دی او د هیواد په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرو پر ضد روان عسکري عملیاتو په لکونو خلک خپلو کورونو پرېښودو او په کیمپونو کې ژوند تیرولو ته مجبوره کړي. د ډیوه ریډیو سره د خبرو په موقع د سیاسي او دفاعي چارو څېړنکار پروفیسر خادم حسین وایي د 13 او 14 کلونو دوران که د پاکستان سیاسي معاشي پرمختګ خارجه پالیسۍ سماجي ارتقا او ثقافتي رنګارنګۍ ته وکتلی شي نو دا هر څه د مرکزیت اړخ ته تللی دي او دغه مرکزیت په جغرافیایي او سیاسي توګه خاص خلک د اختیار او واک خاوندان ګرځولي.
انسان ځان یو وګړی ځان داسې نه ګڼي چې هغه په اقتصادي توګه محفوظ دی، په سماجي توګه محفوظ دی او په ځاني توګه محفوظ دی. او قام داسې نه ګڼي چې نه په سیاسي فیصلو کې برخه شته، نه په اقتصادي وسایلو کې برخه شته او نه د هغه شناخت او د هغه دود دستور ګڼلی کېږي یا هغې ته عزت ورکړی کېږي. زما خیال دا دی چې په داسې صورت کې اگر چې یو مخامخ خو به داسې ښکاري چې لږ ډېره خوشحالي یا لږ ډېرې سندرې یا جنډې لږ ډېرې یو غاړې ته مخته راشي، خو دننه د احساس په توګه که هغه اجتماعي احساس دی که انفرادي دی، ما ته نه ښکاري چې هغه به داسې د کلیتن ازادۍ شکل کې موجود وي او هغه به خلک په خپله خوښه کوي.
د پاکستان د فوج پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای نن د هیواد د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول د سند او بلوچستان ولسونه نه خو ځانونه په اقتصادي توګه محفوظ ګڼي او نه یې د ژوند کم ضمانت شته. دی وای د قبایلي سیمو لپاره د ترهګرۍ پر ضد ملي تګلاره کې یو نقطه دغه خلکو ته د خپلواکۍ یا خودمختاری ورکولو هم وا، خو د بده مرغه نه خو د فاټا ولس ته خودمختاری ترلاسه شوه او نه په اقتصادي توګه توانمن شو، او دغه حال د خیبر پختونخوا د ولس هم دی. د هیواد د واکدارانو ترڅنګ د سماجی رابطې په ویب پاڼه فیسبوک باندې هم خلک د 14 اگست په مناسبت خپل خپل خیالات څرګندوي، او یو صارف چې حنیف ننګیال نومیږي خپل پیغام کې ویلي چې واک د بل دی نو په دې منطق نه پوهیږم چې ازادي د کمې د آزادو قانونو اختیار او واک خپل وي، سیاست یې په خپل لاس کې وي، د ریاست خارجه او داخله پریکړې د قام په قابو کې وي، خپل شتمنه د قام د قابو لاندې وي، میډیا او ژبه خپل لري، او د پاکستان پښتانه که دا هر څه لري نو بیا واقعتا دوی آزاد دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو او کتونکو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یوه ساعته خبری خپرونه د واشنگټن ډی سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. په داسې حال چې په پاکستان کې د 14 اگست خوشحالۍ لمانځل کیږي او د هیواد اویا کاله پوره سوي دي، څېړنکاران او مایران څه ګڼي سي هیواد په اویا کالو کې څومره پرمختګ کړی دی او څومره نوره ترقي یې کوی سوه، په دې هکله تفصیلي رپورټ راکوي مدثر شاه.
ناخې دان چا اویا کاله وړاندې د فیرنګي نه د ازادۍ ترلاسه کولو نه پس نننی پاکستان ته ګوري نو وای پاکستان له چې څومره پرمختګ په کار او هغه هدف یې نه دی ترلاسه کړی، او که څه لږ ډېره ترقي دي موده کې شوې هم ده نو هغه صرف پنجاب صوبه کې ښکاري، خو باقي پاتې نورې صوبې اوس هم د محرومۍ ښکار دي. او دا وخت هیواد د یوازې اقتصادي بحران کې ښکېل دی، د تعلیم شرح د منطقې د نورو هیوادونو پرتله ټیټه ده، بلکې ګاونډي هیوادونو سره هم ډېرې ښې اړیکې په نظر نه راځي. لکه په دې حقله چې د پېښور پوهنتون د ایریا سټڈی سنټر ډایرکټر ډاکټر سرفراز خان ډیوه راډیو ته وایي،
ټول ګاونډیان سره، هند سره، افغانستان سره، ایران سره تعلقات خندل، وطن کې دنګ نابرابري ده، خلک یو بل نه خفه دي، بلکې یو بل سره د پجګړه دي، څوک وایي چې زه په ټوپک باندې اسلام راولم او څوک وایي چې نه دا په ووټ باندې پکار دی، او عام معاشي حالات دګر وو دي، جاګیردارانه نظام خپل ځای کې او قبایلي نظام قائم دی هغه مکمل طور باندې نه دی مات شوی، او خو حقوق اقلیتونو حقوق چې دی هغه نه ملي دي، هغه دراسه ملک کې خلک پریشانه دي.
او وای کوم خې خبرې چې تیرو او یاو کالو کې لیدل شوې دي هغه کې د هیواد د خلکو او سیاسي ګوندونو د دیکتاتوري فوزي نظام خلاف او د جمهوریت لپاره نستړی کېدونکې مبارزه ده. کال یو او یایم کې د بنگلاديش ته جدا کېدو نه پس د کال درې او یایم اساسي قانون جوړېدل، او بیا 2010 کې د وړو صوبو د حق منلو لپاره 13 آئینی ترمیم د پاکستان مثبتې خبرې دي، خو د باچا بادشاہ خان پونتون چارسدی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فضل رحیم مروت وائی پاکستان جوڑخ سر سم د وڑو صوبو په وسایلو خېټه واچول او د ګټ ټول ارتکاز مرکز ته واړول شو کم چې د پنجاب صوبې ولکا کې وو او دا سلسله اوس هم مونږ وینو چې بیلګۍ د مرکزی حکومت لخوا د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې پنجاب ته ګټور کول او وړي صوبې نظر انداز کول دي او وای باید په دې صورتحال ټول غور او فکر وکړي
دا باندې کام کینی په دې باندې د نمائندگان کینی د کام ولکم مو شتا کړی دي سمري دي ور باندې په دې باندې غور او فکر وکړي چې دا کوم کتلې ام روان دي آیا دا کتلې ام خو به خو به خو به دغه سازش خو نه دي چې دا کومه مسکې ته خبره وکړه لکه مونږ ته په وایې په کار دا دي زبدا وایم پاکستان کې څومره کامونه دي دا رونه وی رونه چې وی په کور کې لار څه په کار دي چې پلاره هغه سره یو شان په تقسیم کې یو شان په ترجې کاری سي ور نو نو سې دې کا قانون دي چې هغه ټول پر برابر وي او هغه په یو نظر باندې ټول سره وګوري
زیاتوی باید د هیواد ملکی فوجي قیادت سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې په شریک سر 1910 سو چوکي چې غربي هیوادونو سره نه بلکې د منطقې نورو هیوادونو سره ځان مقایسه کی او وګوري چې شاوخوا هیوادونو کې د اقتصاد څه صورتحال دي بشري حقوقونه څنګه دي تعلیم او صحت ته څومره پاملرنه کی او بیا په تیرد عام وګړي ژوند څنګه دی او وای کوم اوس هم ځان ته واضحه تنگلار اونټاکل نو دینه په نه یوازې په نړیوال کچ بلکې په منطقوي سطح هم نور کمزوري شو مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی که څه هم د پاکستان په یو شمیر برخو کې خلک د 14 اگست د ازادۍ په حیث باندې نمانځي او خوشحالي کوي خو هغه کورونه او هغه کورونو ته نږدې خلک او خپل خپلوان چې د تیرې هفتې په ځانمرګي حمله کې د کوټې په سول هسپتال کې وژل شوي هغوی زلونه اوس هم غمجن دي او دغه ورځ ورته اوس هم یاد ده په چمن خار کې تاجران وای دوی به د 14 اگست ورځ د تورې ورځ په حیث باندې نمانځي ځکه چې د دوی د پښتنو غټ وکیلان او مشران په ځانمرګي حمله کې لمنځه تللي دي رپورت په د چمن نه د رادیو خبریال نعمت الله سرحدی راکوي
لکه څنګه چې د 14 اگست د خوشحالي په ټوله دولت کې لمانځل کیږي خو په بلوچستان ایالت کې هغه رقم خوشحالي نه لیدل کیږي ځکه چې دغه خلک څه کم دي د سیمې هغه د کوټې د سول هسپتال د ځانمرګي بریده ده بعد ډیر سخت غمجن دي خو بیا هم دلته ورځو په چمن سره د ښارګوټي کې د عامو خلکو سره خبرې کوو چې دوی څه پر وایي
مانو جبلا دی زب 14 اگست بیندا وایم کوټه کې وکیلانو وسایپنس د حکومت سوسولل به حکومت هغه چې دا راګرځولې وای او موږ مخکې چې کوم چمن کې 14 اگست مناوي هغه موږ ډیر خوشحالي مناوي نن شهر ته وګوره په شهر کې چې نهسته ایسو خلکو ما جنډي لګولې دي موږ حکومت څخه خواس کوچ دا کومه چیز مشترکې دي را وګرځي
زمانو متي ولاسق زیدی نن 14 اگست نور کلو به د امر په ډیر شان شوکت سره په شاین نشان طریقه سره مناوي دا کال چون کې د کوټه واقعیا پر 14 اگست سوي د نوډیر د غم غمجن میاشت 14 اگست دا چم تی پرتا جوړ کتل سي کچې د پاکستاني په جنډیان لګي نو دا سره سره تور جنډیان هم لګول سي دي خلک د غم اظهار کوي روس پورې د غم نه دی میچاب سوي د شهیدان کم چې کور کور کورنی خلک دی هغه ډیر اوسم په غم کې دي
مانم نن درشاد مر په چمن کې هر کال 14 اگست جوړاوي دې وجه منځ چړول زموږ دیوار غم جوړ سلو اوس موږ 14 اگست جنډي لګو هغه سر تور جنډي م لګو اوس موږ ملک موږ وطن کې غم دی نور کلم موږ 14 اگست رقم جوړاوي موږ حکومت صدا غوړ د کیسه ختم کې د مکه نه کی او موږ هر کال بیا د 14 اگست جوړو
زمانم نثار احمد دی 14 اگست موږ پدې نه دی جوړ کړی زموږ شهیدان سوي دي او په پاکستان کې زموږ په بلوچستان کې حمله سوي دي د شتګردي دا او زموږ خلک شهیدان سوي دي 14 اگست موږ په دې نه دي جوړ کړی زموږ ټول شهر غمجن دي او په دې وجه د دې شهیدانو بچان پاتې سلو د دې زمواره د موږ ته حکومت راکې حکومت د دې زمواره یا د خپل زمواري وبولي یا د موږ ته خلک په لاس راکې او زموږ شهیدان سوي دي موږ ګډه غمجن یو
زما نوم نصیب الله دی موږ د دې وجې نه دی جوړ کړی سي نور کله به زموږ هر سره عوام هر هلک په خپل بیجونو شان جنډۍ لګولې وي اوس د دې وجې موږ نه دي لګولې زموږ کوم د چمن شهیدان سوي د ماکې د وجې موږ د دې څه 14 اګست نه دی جوړ کړی د دې وجې موږ یې څه خپګان دی
زما نوم محمد قسیم دی او د بلوچستان په ښار په کوټه کې چې کومه د ماکا وسوله نور کله موږ پر 14 اګست په ډیر جوش او جذبه سره جوړاوي د دې پیرا موږ 14 اګست په ډیر خاموشه سره جوړو ځکه زه به دا درته هم چې بالکل موږ 14 اګست یې دی موږ هغه ځوانان چې بیا په 50 کال به موږ داخلا نه کو پره ته نن ماته بالکل کتای سي موږ د پاکستان جنډي نه د لګولې موږ بالکل تور پټي لګوي دی ځکه چې موږ په دې کې مختلف وکیلان صاحبان دا شهیدان سوله موږ د مته صدا مطالبه کوچ د دغه ساپیانو د وکیلانو چې کوم د شتګردان دي ونیول سي واغه ته سخت سزا ورکول سي نه
دغه د چمن سردیر شارګوټي عام کم ځوانان سي هغه د خبره کوله بالکل د نور کلون په پرتله سش کال دي 14 اگست په هغه انداز کې نل منځي ځکه چې دغه سیمه سي کوم د هغه د کوټي د ځانمرګي بریده بعد په ډیر سخت غم او په ویر کې ډوبه ده نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوا ریډیو ټي وي چمن
قدر من اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لیدا وام لري او هم د پاکستان ایالت بلوچستان څخه یو بل ریپورت درته وړاندې کوو چې ریسه د عوامي نېشنل ګوند مشر میا افتخار حسین ویلی وو چې د ترهګری ته ماتې ورکولو لپاره به د تندرو په ضد کامی تګلاره باندې عمل کول پکار دی او دوی ویلي چې په دې لړ کې به د څه قسمه تفریق باید نسی وه دا خبرې دوی د چمنشار کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اصغر خان چکزی په حجره کې مطبوعاتو ته کړی وی او دوی نور هم ویلي وو چې وسنۍ حالات کې پښتنو ته یووالی ضرورت دی د حق لباندې رپورټ درته وړاندې کوو نعمت الله سرحدي
د عوامي نېشنل پارټي مرکزی سیکرټري جنرال میا افتخار حسین وویل د ستانه ای پی ایس پېښور بعد ټولو جماعتونو مشترکه فیصله باندې جوړ شوې کامې تګلاره د کم لاندې به د ترګرو په ضد بغیر خوشي او ناخوشي عملیات پیل کیږي پر هغه باندې په صحیح توګه عمل نه دی شوی په صوبا پښتونخوا کې د ایم پی کارکنانو ادبي وژنې اوس هم روانې دي او اوس پښتانه بلوڅ مخور خلک دلته په بلوچستان کې د وژلو عمل پیل شوی دی دغه خبره میا افتخار حسین د ګوند سرلوړي مشرانو لکه اپراسیاب خټک غلام احمد بلور ایمل خان اسپنجار سنیټر باز محمد سنیټر داود خان او سنیټر شاهی سید او د نور مشرانو سره په ګډه دلته په چمن کې د ایم پی ایلتی مشر اصغر خان اسکزی د کشر ورور اصغر خان پاتیا ورکولو په مهال د خبریالانو سره وکړه میا افتخار حسین نور زیاته کړه کم شل نکاتي ایجنډا د جماعتونو لخوا و حکومت ته ورکړل شوې وه که پر هغه حکومت عمل کوي دوی ملګري ته تیار دي که حکومت نور څه کوي ایم پی ملګری نسی کولای
نېشنل اکشن پلان دا د ټولو پارټو مشترکه چې کوم دی یو پالیسی ده او که پاغه عمل کوي مونږ مطلب د دې ملګری خدای یوازې دا سینه چې ګینه د وزیرستان نراله او کوټی ترازی نه مونږ بار بار وایو چې په پنجاب کې اړې دي چې تا جړل نیوالی نو په ونو لکه په سانګو باندې چې کوم دی نو دا خبره ختميږي نه لہذا جړل هلته ده او دا چې دی وی هلته خوامن دي نو چې کوم ځای د شګرد وړې وی هلته منځکې چې هغه د ځان بچ کول د پر هلته من ساتي او د ځان نلری علاقې چې کوم دی نوال غوړي لہذا مونږ وایو کدی په د شګردۍ خاتمه کې مخلصي نو اول به د پنجاب نه غازو کې هغه شل کال دم تنظیمونه به ختم کی او بیا بل امتیاز په ارزه کې کاروي پکار ده په شمول ک پیښوري ک کوټه وی ک کراچي وی ک لاهور وی او ک پنده اسلام آباد وی
میا افتخار حسین نور زیاته که په وسنی حالاتو کې اول د پښتون نیوالی ضروری دی او بیا د بلوڅ ورونو سره به هم ملګری پکار ده چې په ګډه سره د روانو حالاتو مقابله وکړل سي کم امن پسند جماعتونه یوالی غواړي اول د حق ایسا جوړېدو ته موږ تیار یو او د سی پی ایک د سکیورټي دپاره کم 15,000 پوچو کوه جوړه شوې ده که چیرې د پښتونخوا د امن دپاره جوړه شوې وای نو به ډېر وختي په پښتونخوا کې امن راغلی وای سی پی ایک خو په پنجاب کې جوړېږي په بلوچستان او پښتونخوا کې هېڅ آثار هم نشته نو بیا دلته څه ضرورت دی چې دوی پوچي قواوې ګماري په دغه محل میا افتخار حسین د ناسو خلکو ته وینا هم وکړه چې ده په خپله وینا کې د ایم پي ګوند د قربانیانو ذکر وکړي. خو د میا افتخار حسین سره سره د پښتونخوا ملتپاله ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ هم پر نیشنل اکشن پلان باندې سختې نیوکې وکړي. د هم د پاتې د مراسمو په محل د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ترګرو په ضد عملیاتو څخه ګټه کمه او تاوان ډیر دی. دغه د نیشنل اکشن پلان د عملیاتو کې د ښه او د بدو فرق اوس هم روان دی. اپریشن دی بلا تفریک وسی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی، چمن.
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو ساعت خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ترته وړاندې کوو. د افغانستان په هکله یو رپورټ درته وړاندې کوو چې په افغانستان کې د ځوانانو پارلیمان پرانسته سوی ده، او د دې پرانسته په موقع د افغانستان صدر اشرف غنی د هواد ځوان کل ته ویلي او ژغه پر کړی چې د نوی افغانستان جوړولو لپاره د هسی کول شروع کړي. په دې هکله نور تفصیلات راکړي د افغانستان څخه د ډیوا ریډیو خبریال اکمل روان په خپل رپورټ کې.
د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د افغان ځوانانو لپاره پارلمان جوړ او د جمهور رئیس لخوا یې پرانیسته وشوه. جمهور رئیس اشرف غنی د ځوانانو روزنیز پارلمان د پرانیستلو پر مهال وویل چې له ولس څخه استازیتوب کول ستر مسؤلیت دی او افغان ولس د ځوانانو له پارلمان څخه د هیواد د پرمختګ او د بیلابیلو ناخوالو سره د ټینګې مبارزې کولو تمه لري. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل ځوانان چې د هیواد د ملاتیر حیث لري له خپل پارلمان څخه د هغه ډلو پر وړاندې په ځانګړې مبارزه بلاس پوری کوي چې په وینا یې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت پر ضد د خنډونو رامنځته کولو هڅې کوي. د افغانستان د ځوانانو پارلمان چې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو منیت په ځنګړو هڅو او د ملګرو ملتونو په عملی مرسته جوړ شوی، ل دوه کلنې دورې وروسته به د انتخاباتو له لارې د بلې دورې ځوان وکیلان پارلمان ته لاره پیدا کوي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال او سرپرست وزیر ډاکټر کمال سادات د دې مطلب په څرګندولو سره د ځوانانو له پارلمان څخه وغوښتل چې د سلیم سیاست له مخې د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړي.
دا پارلمان به د افغانستان د ځوانانو بیلابیل ستونزو په حل کولو کې له هر اړخ نه مرسته وکړي، که هغه تعلیمي ستونزې دي، که صحي دي، که د کاروبار په اړه دي، که د فکر په اړه دي. نو خوشحال یو چې نن په ډېرو لوړه سطح باندې دغه پارلمان چې دی پرانستل شو.
په افغانستان کې په لومړي ځل د ځوانانو لپاره په داسې حال کې جمهور رئیس اشرف غنی، د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار، د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست وزیر کمال سادات او د یو شمیر نورو جګپړو حکومتي چارواکو لخوا پرانیستل شو چې یو شمیر ځوانانو د دغه پارلمان پرانیسته د بیلابیلو ستونزو د هوارولو لپاره ګټور ګام بولي. په اړه یې دوه تنه افغان ځوانان له ډیوي سره په خبرو کې وویل.
نوی پارلمان چې جوړ شوی دی چې د موږ دغه څخه ډېر خوشبین د ځوانانو پارلمان، البته دوی کولی شي چې د ځوانانو په هکله هر ګونه مشکلات لوړ رتبه مقامات ته ورسوي. نوی پارلمان چې ځوانانو په برخه کې جوړ شوی دی، دا کولی شي چې دغه زړه پارلمان سره هم چند مرسته وکړي په هر اړخیزه.
دا زموږ رئیس جمهور خو وعده کړی و مخکې ځوانانو ته موږ وزارت ورکړو، اوس چې دا پارلمان جوړ کړی دا هم ډېر ښه کار دی، دا غټ دستاورد دی موږ ځوانانو لپاره.
د افغانستان د ځوانانو پارلمان چې د هیواد له څلور دیرش ولایتونو څخه یو سلو شل تنه غړي لري، درې دیرش سلنه یې میرمنې دي او د کوچیانو، معلولینو، هندو او سیکانو لږکیو ځوانان هم د پارلمان غړیتوب لري. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډی رادیو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ورستیو کې اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي. پاکستان وایي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي ځکه چې دا د سیمې او د پاکستان لپاره هم ضروری دی، خو افغانستان وایي تر څو چې پاکستان د دې لپاره عملی ګامونه نه بي پورته کړي او په خپل تګلاره کې بدلون نه بي راوستي، نو په افغانستان کې اوږدمهاله امن ممکن نه ښکاري. یو تفصیلی رپورٹ پہ تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د جمعې پرس خبریالانو ته ویلي وو چې رسولي خبرې په اونو کې پیل کېدی شي، کوم چې په کال 2015 کې هغه وخت ځنډیدلی و چې د طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر او بیا په کال 2016 کې د ملا اختر منصور د وژنې خبر مخې ته راغلو. د خالی پرس د سرتاج عزیز د وینا په اړه چې کله د افغان صدر اشرف غنی د مرستیال ویند دوا خان مینپال نه تپوسو شو، نو هغه ویل پاکستان ته به دا سرګندول وي چې د امن عمل د پارش بندې او د هغه د پاره به ورته د هغه توندلارو پر ضد عملیات کول وي څوک چې په افغانستان کې برودونه کوي. مینپال ویل چې پاکستان ته به هغه ژمنې پوره کول وي کومې یې چې په سلور هوادی زړ غونډې کې کړې وي، چې داسې نه وي شوې افغانستان به د سولې خبرو په اړه په خپل اوسنی دریځ قائم وي. په وروستی ځل د سلور هیوادونو امریکا، افغانستان، چین او پاکستان د استازو ترمنځ غونډه د مئی په میاشت کې شوې وه او طالبانو په دغو خبرو کې د ګډون نه انکار کړی و. د خبرو په مهال پاکستان ژمنه کړې وه چې د هغو ترهګرو ډلو پر ضد به عملیات کوي کوم چې په افغانستان کې برودونه کوي. افغان چارواکي د کلونو راهیسې په پاکستان د ښو او بدو طالبانو د فرق تور لګوي چې افغانستان کې په افغان او بهرنو عسکرو بریدونه کوي ښه طالبان دي او پاکستان کې بریدونه کوونکي بد طالبان دي. مینپال وایي چې پاکستان ته به دا ثابتول وي چې د ټولو توندلارو پر ضد عملیات کوي او د ښه او بدو فرق نه ساتي. هغه دې خبرې ته اشاره کړې چې څو پورې داسې نه وي شوې افغان حکومت به د سولې خبرو کې ګډون نه کوي. تیره میاشت وارسا کې د نیټو سرمشریزه غونډه کې افغان صدر اشرف غنی مشرانو ته ویلي وو چې د پاکستان نه علاوه د سیمې نور ټول ملکونه افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. اشرف غنی غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې د ګاونډي هیوادونو سره د دوی د سیمه ییزو مرستو ګامونه ښې پایلې لري، ولې پاکستان سره داسې نه ده. سلور هیوادیزه غونډه کې د ژمنې باوجود د هغه یعنی پاکستان له لوري د ښه او بدو ترهګرو روایت اوس هم برقرار دی. په کال 2016 کې اشرف غنی د صدر جوړېدو وروسته پاکستان سره د خبرو د یو نوې باب پیلول اعلان کړی چې بنیاد به یې اعتماد سازی یا په یو بل باور کول وي. په جولای کال 2015 کې د پاکستان په کوربتوب مری کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په لومړي ځل خبرې هم شوې وې، کومې چې پاکستان د افغانستان د مشرانو د نوې فکر نتیجه ګرځولې وه. د خبرو دویم پړاو د جولای په اخره کې کېدونکې و، خو د ملا عمر د مړین د خبر مخې ته راتلو وروسته وځنډول شو. په کال 2015 کې امریکا، افغانستان، پاکستان او چین د ځنډ ښکار خبرو بیا پیلولو هڅې روانې کړې او د سلور هیوادیزه ډلې په کابل او اسلام آباد کې 15 غونډې شوې، ولې طالب استازو پکې ګډون نه وکړې. د پاکستان دفاعي څېړونکي او پخواني پوځي جنرال طلعت مسعود خیال دی چې د توندلارو ډلو د مخه نیولو لپاره پاکستان ډیر څه کړي دي او دا چې ملک یې د خپل امنیت په داو لګولو بغیر هم دومره څه کولی شي. د هغه وینا وه چې د پاکستان دریځ دا دی چې څومره یې څه کړي دي د هغې نه زیات یې نشو کولی. پاکستان لبا د ټولو سره جنګېدل وي. د ریټایر جنرال په وینا پاکستان نه غواړي ځکه چې د وړاندې نه په خپلو جنګونو کې ښکېل دی او په هیڅ صورت د افغانستان جنګ نه کول غواړي. د مسعود په وینا که چرته پاکستان په افغان طالبانو او حقانی شبکه فشار زیاتوي، نو هغوی به د پاکستانی طالبانو یعنی ټي ټي پی سره یو شي او د پاکستان او افغانستان دپاره به نوره غټه خطره وګرځي. د امریکې د سینټر فار سټریټیجیک اینډ انټرنیشنل سټډیز څیړنکار انتونی ایچ کوټسمن وایي پاکستان ګټورې هڅې نه دي کړې او دا خبره د یاد ساتلو ده چې طالبان د سولې خبرو کې د ګډون نه لریوالی اختیار کړي او خبرې د جګړې او هواری پراخه عمل جوړ شوی دی. د کوټمن په وینا دا خبره د سوچ وړ ده چې د طالبانو نوې مشر په خصوصي توګه د امن خبرې رد کړي دي او په ځینو معاملاتو کې د امن خبرې یوازې خبرې نه بلکې د هواری پراخه عمل جوړ شوی دی. د جنرال مسعود په خیال چې طالبانو په وروستو میاشتو او کلونو کې افغانستان کې علاقې نیولي او پوځي اهداف یې ترلاسه کړي، دا څرګندوي چې د پاکستان په هغوی ډېر اثر نه دی پاتې. طلعت مسعود ویل چې طالبان گنی چې هغوی آزاد دی افغانستان کې ورسره خپل علاقه ده او هغه د افغانستان نه حمله کوي د ځینو افغانانو لخوا ورته ملاتړ حاصل دی او هغه جنگ دوامدار ساتلی شي ولې د افغان څېړونکي جنرال عتیق الله عمرخیل خیال دی چې د ټولو توندلارو پر ضد په تیزی سره د جنگ کولو نه په انکار به پاکستان جواز کی دی وای پاکستان تبا په افغانستان کې د یاغانو په پټه مرستې بندول وی او په خپل خوره به ورته د ټولو ترهګرو او انتها پسندو په ضد عملیات کول وی ګنی په نړیوال کچ په ورته د یوازې والی اندېښنه ورپېښه شي نږدې د 15 کالو د جنگ په وجود د افغانستان پوست تر اوسه پورې د امریکا او ناتو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري او د طالب وسلوالو پر لپسې عملیاتو په ټول ملک کې د حکومت عملداری په خطر کې اچولې ده
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com د ټویټر آی ډی ده @voadiva
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او عضو شام ته هلته د ترکی د سرحد سره نږدې د مانبیچ په خار باندې سیرین ډیموکراتیک فورسز په مکمله توګه باندې کنټرول ترلاسه کړی دی او د هغه ځینې د داعش ټول وسلوال بستلی دي په دغه ځای کې یو شمیر عام خلک داعش وسلوالو د انساني ډال په توګه باندې استعمالول سیرین ډیموکراتیک فورسز ویان ویلی دی چې هغه عام خلک هم د داعش د وسلوالو د ولکې نه راخلاص کړی دي او د خار په بیلابیلو ځینو کې د اس ټی ایف په نوم باندې دغه یاغیانو خپل عملیات هم جاری ساتلی دي دوی ته د امریکې په مرسته د نړیوال ائتلاف مرسته هم ترلاسه ده نور حال پی د وایس اف امریکا پر رپورٹ کی تاسو سازه منګه همکار کلیم افضل وړاندې کوي
د شام شمالی خار منبیش ته د عام ملکی وګړو د واپسی عمل د هغې رستو پیل شوه چې د داعش ترهګرو نه دوو میاشتو د سختې جګړې رستو سیرین ډیموکراتیک فورس د امریکي هوایي ځواک په مرستې د علاقه مکمل آزاده کړي داعش یا د اسلامي ریاست ترهګرو دو نیمو کالو پورې په دغو علاقو خپلواک او اختیار سره سره د سخت دریځي ټول قوانین په ولس پر ځای کړي وو سیډونکو د نظر تر مخه اسلامي ریاست ترهګر ډلې ته تیر کال جولای میاشتې وروسته دا دویمه غټه ماتې ده د دې وړاندې داعش طلبیات خر چې ترکیې پولې ته سیرمه علاقه ده خپل د لاسه ورکړې وه د کومې وروسته د داعش د برتۍ او د غیر ملکي ترهګرو شام ته د راوستو عمل ودرولې شو منبیج سیمه کال 2014 جنوري میاشت راسې د اسلامي ریاست په قبضه کې پاتې شوې اسلامي ریاست په عراق کې هم د ماتو سره مخ شو چې کله فلوجه خار نه د داعش ترهګر په شاو تمبول شول په شام کې که یو خوا خانه جنگي دوام لري نو بل خوا داعش تر څنګ یو شمیر نورو ترهګرو ډلو خپل کاروبار ګرم ساتلې سیرین ډیموکراتیک فورس ډله اس ډی اف په کال 2015 کې د امریکې په مرسته په هغه وخت جوړه شوه چې کله عرب جنگیالو په شام کې طاقتوره کوردو ډلو سره ځان یو ځای کړو د اس ډی اف مشرانو د منبیج ازادي یوه لویه ګټه ګرځولې شامی ولس د واپسۍ په وخت ډېرې خوشحالۍ څرګندونه کړې په سماجی و پاڼو یو شمیر داسې ویډیوګانې خورې شوې چې پکې خلک د داعش په ضد نارې وهي او په عکس العمل کې د ګیرو لرې کولو تر څنګ زنانو برقې هم سوځولې د ولس غوسې معلومې ده چې د اسلامي ریاست ترهګرو لخوا کم قوانین پر ځای شوي وو هغه د حاضر وخت د بشري ژوند مخالفه او د جهالیت شکل عکاسي کوله په میډیا کې داسې خبرونه هم راغلي چې د تیښتې په وخت اس ډی اف جنگیالو د داعش وسلوالو ته محفوظه لاره ورکړې چې د منبیج علاقې نه بهر وځي تر دې وخته پورې اس ډی اف یا د کوردو جنگیالو لخوا د دې خبرې پخلی نه دی شوی په منبیج خار کې یو وخت راسې سوونو په شمیرې کې عام ملکی وګړي د اسلامي ریاست په حراست کې پاتې شوي چې دوی لخوا ځان بچ کولو لپاره انساني ډال په توګه استعمالېدل د جمعې ورځې کامیابۍ وروسته هغه ټول یرغمل عام ملکی وګړي هم آزاد شوي د منبیج په جګړه کې د شام په حالاتو نظر ساتونکو ډله سیرین ابزرویټری تر مخه ولس سو زیات خلک وجل شوي چې پکې 1400 پورې عام خلک شامل دي 300 پورې د اس ډی اف یا د سیرین ډیموکراتیک فورس جنگیالي او زرو زیات د اسلامي ریاست رهګر وجل شوی. منبیج هغه علاقه ده چې د داعش مرکز رکا او د ترکیه سرحد په میاس کې راځي. مهمه په دې وجه هم ده اسلامي ریاست ترهګرو لپاره هر قسمه کومک ترلاسه کولو په توګه استعمالیږي. د امریکې یو پوځي جرنل لیفټیننټ جنرل مارک فارلینډ ویلي چې د داعش 15,000 وسلوال د مینځه تللي او اوس د ترهګرې ډلې شمیره 15,000 ته راکمه شوې. هغه سیمې چې پکې داعش ته سخت زیان اړېدلې په هغې کې د عراق فلوجا، سنجار او رمادی ترڅنګ د شام پلمیرا، شداده، تل ابیاد او د سرت علاقې شامل دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لري. دوام لري د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. نور به هم تاسو ته ریپورټونه په تفصیل وړاندې کوو، خو اوس په خبرونه کې وخت سوې دی مطبوعاتو ته د کتنه، او دا کتنه کړه د نن زموږ همکاري سمینا احسن.
د امریکا په واشنگتن پوسټ کې د امریکا په خوانی ریټایرډ فوزي جنرال ډیوډ پټراس یو مضمون چاپ شوی. دغه مضمون د عراق په موسل خار کې د داعش پر ضد جګړې او د دغه جګړې نه پس به څه صورتحالی په هغه خبره کوي. ډیوډ پټراس 2008 اتم کې په عراق کې د ائتلافي فوزونو او 2010 یولسم کې افغانستان کې د فوزونو کمانډر وو. د دې نه علاوه 2011-12 کې هغه د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې CIA مشر هم پاتې شوی وو. په دغه مضمون کې ډیوډ پټراس هم د خپلو تجرباتو په بنیاد دا مهمه سوال اچوي چې د موسل د جګړې نه پس به عالمي ټولنې او عراقي حکومت ته کم قسمه چیلنجونه مخې ته پراته وي. ښاغلی پټراس وایي راتلونکي څو میاشتو کې به عراقي، عرب، کورد امنیتي فوز، سنی او لږ ډیر شیعه ملیشیا موسل ته ورداخل شي. خار به د داعش تندرونه صفا کړي او بیا به د عراق د دې تر ټولو پیچیده خار د بیا ودانۍ، استحکام او د حکومتي اډانې جوړولو کار باندې لاس پورې شي. دا خو یقیني ده چې داعش به په موسل کې ماتې خوري، خو اصل پوښتنه دا ده چې دې نه پس به مخې ته پرتو چیلنجونو مقابله څنګه کولای شي. او دا پوښتنه مهمه په دې وجه ده چې په دې چیلنجونو کې د ناکامۍ په صورت کې به هلته یو ځلې بیا د داعش یا د IS راځي. ډیوډ پټراس دلته کې بیا د 2003 خپل د موسل تجربات بیانوي. هغه وایي هغه وخت په موسل کې د قلاري راوستو پس د هغوی لاولنې ټاسک په دغه علاقه کې حکومتي نظام پر ځای کول وو، چې دا اسانه کار نه وو. ولې چې د موسل او د نینوا صوبې تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې دغه علاقه کې بې شمیره نسلي، مذهبي، قبایلي او دغه شان نورې ډلې دي. نو ځکه دلته د ټولو ډلو نماینده شورا جوړول ډیره ګرانه خبره وه. ډیوډ پټراس لیکي د دې باوجود مونږ یقیني کړه چې صوبایي شورا کې د نینوا د هرې مذهبي ډلې لکه سنی، شیعه، عیسائی او شبک نمائندگی وشي. د دې نه علاوه د نسلي ډلو لکه عرب، کورد، یزیدی او ترکمن نه علاوه د معاشرتي ټولنو لکه د موسل یونیورسټي، کاروباریانو او د ریټایرډ جرنیلانو او د هرې وی غټې قبیلې مناسبه نمائندگی وشي او مونږ په دې کې کامیاب هم شو. ډیوډ پټراس وایي موجوده کې عراق کې امریکني فوزونه دومره واک اختیار نه لري چې هغه وخت د دوی سره وو. خو د دې باوجود ائتلافي فوز د تیر یو کال نه استخباراتو، سارنې، سلاکاری او لاجستیک سپورټ په شان نور ډېرې مرستې کوي چې تینا د موسل د جګړې نه پس په سیمه کې استحکام او حکومتي نظام جوړولو کې مرستې اخیستی شي. پټراس وایي په موسل او نینوا صوبه کې د جدا جدا نسلي، مذهبي او قبایلي ټولنو د ځان سره ملګري کولو دپاره تر ټولو بهترین طریقه هم هغه شان یو صوبایي شورا جوړول دي چې څنګه په 2003 کې دوی جوړ کړی وو. په اخیره کې ښاغلی پټراس وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې موسل به هم د IS د قبضې نه خلاص شي، خو د هغې نه پس د چیلنجونو دپاره بغداد او وزیر اعظم حیدر العبادی ته ځان تیار ساتل پکار دي. د دې سره سره امریکا او یو شمیر ائتلافي ملګري هم د مسلو د هواری په لړ کې ډیر اثر لري چې دغه به ورته استعمالولي.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي،
د
دای وخت دی
او زای ډیو ریډیو دی
ټلیفون 001202050003
ویلیا ټلیفون 0800-999-0
قدرمن اوریدونکو او کتونکو د امریکا د صدارتي زغل لپاره کاندیدیتان ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن د دوی په حق له او دوی سهلی زل روان دي سی په نومبر کې څه کم د صدارتي انتخابات کیږي په دې کې دوی وګټي نو په دې حق له تفصيلات راکېز مر همکار محمد اکرام
دا وخت چې د امریکای د ډیموکراتیک ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ ترمنځ انتخابي کمپاینونه روان دي په بیلابیلو ریاستونو کې خو روسي چې کمی سربېګان شي ودی په هغه کې هیلری کلینټن چې تر ټولو مهم کم ریاستونه دي بیټل ګراوند سټیټس ورته وي په هغه کې هیلری کلینټن د ډانلډ ټرمپ نه په سربېګانو کې وړاندې ده د امریکې په شمالي کیرولاینا او کولراډو په شمول په مهمو ریاستونو کې چې کمې سربېګانې شوې دي په هغه کې هیلری کلینټن د ډانلډ ټرمپ نه وړاندې ده د امریکې ان بی سی او وال سټریټ جرنل خبری ادارو د وروستي سربېګانو تر مخه هیلری کلینټن په کولراډو ریاست کې شپږ سلويخت فیصد رای اخیستې دي او ډانلډ ټرمپ دوه دیرش فیصد رای اخیستلی دغه شان فلوریډا چې یو ډیر مهم ریاست دی په هغه کې په صبح کې جار ډبلیو بوش ګټه ترلاسه کړې وه او هم د هغې په بنیاد باندې هغه صدر جوړ شوی وو په هغه کې هیلری کلینټن څلور څلوېښت فیصد او ډانلډ ټرمپ یو کم څلوېښت فیصد رای ترلاسه کړې دي او په شمالي کیرولاینا کې هیلری کلینټن اته څلوېښت فیصد او ډانلډ ټرمپ یو کم سلویخت فیصد او په ورجینیا ریاست کې هیلری کلینټن شپږ سلویخت فیصد او ډانلډ ترامپ درې دیرش فیصد رای ترلاسه کړی دي نو دا ډیر مهم ریاستونه دي او اکثر هم په دغه ریاستونو باندې د یو امیدوار د ګټې او د بیلات فیصله کیږي ځکه چې ځینې ریاستونه ډیر ښکار دي چې په کم ځای کې ډیموکریټ په اکثریت کې دی او په کوم ریاستونو کې ریپبلیکن ګوند په اکثریت کې دی خو بیټل ګراوند سټیټس هغه ریاستونه دي چې کم طرف ته هغه لاړ شي نو هغه طرف ته بیا د دې فیصله کیږي او په روسیو کې د پنسلوینیا ریاست په حق لباندې هم چې کومې سروېګانې راغلي دي په هغه کې هیلری کلینټن د ډانلډ ټرمپ نه وړاندې ده او ډانلډ ټرمپ په خپلو وروستیو بیناګانو کې داسې تورونه هم لګولي دي چې کینی چرته دغلته هیلری کلینټن وګټله نو د هغه سره به دغلته دوکه شوي وي ځکه چې هغه تخکاری چې په هغه ځای کې د ده اکثریت کم دی د دینه علاوه نور ریاستونه هم داسې دي چې په هغه کې کمی روسي سربېګان شبی دي او د خلکو سره خبرې شبی دي هغه د اخکار کوي چې هلته هیلری کلینټن وړاندې ده د مثال په توګه باندې په یوټا کې اریزونا کې او جارجیا کې دغلته هیلری کلینټن وړاندې لیدل کیږي او د زیارت په ورځ باندې که څه هم ډانلډ ټرمپ دا خبره منلې وه چې هغوی ته په یوټا کې مسئلے را پیخی دی دا هغه ریاست ته چرته چې په سبخ کې میټرام نی چې دا صدر براک اوباما سره مقابله و او یا فیصد ووټونه تر لاسه کړو په کال 2012 کې نو دغلته هم ډانلډ ټرمپ د مسلو سره مخ دی او کراشو نور ریاستونو ته په ځینې ځایونو کې په یوټا کې خاص کر د مارمن قبیلې عیسائی قبیلې خلک دي هغوی هم په دغه ریاست کې 50% آبادی ده او د ریپبلیکن ګوند جار ډبلیو بوش په دغه ځای کې 72% ووټونه په کال 2004 کې اخیستي وو په کال 2008 کې جان مکین دغلته 3.5% رای ترلاسه کړې وې خو په یوټا کې دا وخت ډانلډ ټرمپ د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی هیلری کلینټن خپل د کال 2015 ټیکسونه هم عامو خلکو ته ښکاره کړی دي هغه یې خپاره کړی دي میډیا هغه کتی شي خو ډانلډ ټرمپ باندې مغک کړی دی چې هغه خپل ټیکسونه خلکو ته ښکاره کړي. ډانلډ ټرمپ تر اوسه پورې خپل ټیکسونه هم خلکو ته نه دي ښکاره کړي، او هغه و چې دا د آی آر ایس یا د امریکې چې کومه د ټیکسونو د څارنې اداره ده د هغوی د آډټ لاندې ده، د دې لاندې هغه نشي ښودلی. خو ځینې څېړنکاران وایي چې کچرې دا د آډټ لاندې هم یو خو هغه ښکاره کولی شي، او په هغه الټا په هیلر کلینټن باندې تور لګولی دی چې او په هغې باندې غږ کړی دی چې هغه ایمیلونه دې ښکاره کړي کوم چې تر اوسه پورې د اولس نه پټ ساتلی شوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د هند خارجه چارو وزیر سوشما سوراج د خپل چینایي هم منصب وینګ یی سره د دریو ګنټو په ملاقات کې د پاک چین اقتصادي لارې په سر باندې پوښتنې راپورته کړې دي، او ویلې دي هند به د دغه منصوبې مخالفت کوي کومه چې د پاکستان د بلقې لاندې د کشمیر د هغه برخې نه تیریږي چې هند په هغه باندې د ملکیت دعوه لري. ټایمز آف انډیا په خپل یو رپورټ کې وایي چې سوشما سوراج د چین سره هغه مسله هم راپورته کړې ده چې هندوستان کوشش کوي د جیش محمد مشر اظهر محمود مسعود اظهر چې د ممبئی د ترهګر حملو او د پټان کوټ ترهګر حملې ماسټر مایند ګڼل کیږي یا د هغې منصوبه ساز ګڼل کیږي په هغې باندې په ملګرو ملتونو کې بندیز ولګول شي او چین د هغې مخالفت کوي، نو دغه مسله هم ورسره راپورته کړې ده. تفصیل پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د نوې دهلی په درې ورځنی سفر راغلی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره پر پاک چین اقتصادي رهداري د هندوستان اندېښنې رابرسېره کړې دي، او ویلي دي چې د کشمیر څخه تیرېدونکي د دغه رهداري په سخت مخالفت کوي. د شپږ څلوېښت ارب ډالرو پاک چین اقتصادي رهداري د دواړو هیوادونو د اقتصاد لپاره یو لوی اهم ګام ګرځول کېږي، خو پر دې وخت په وخت هندوستان اندېښنې رابرسېره سوي دي. خو د څېړونکو تر مخه په راتلونکي وخت کې هندوستان د دغه منصوبې لپاره څه خطر نسي کېدی. څېړنکار او پخوانی سفارتکار عامر عثمان د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي
هندوستان به ضرور دا کوشش کوي، لیکن د چین او د پاکستان تعلق چې کوم دی هغه د هندوستان په احتجاج باندې یا د هغوی په خفه کېدو باندې
د پریس ٹرسٹ آف انڈیا تر مخه هندوستان په دې موقع د چین له اړخه نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د ګډون خواست رد کولو معامله هم رابرسېره کړې ده. چین د روان کال د جون په میاشت کې د هندوستان له اړخه د اته څلوېښت هیوادونو په غونډه کې په نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د ګډون پر خواست اعتراض هم کړی و، او ویلي وو چې د غړیتوب ان پی ټی هیوادونو ته نسی ورکول کېدی. چین یوازې هغه هیواد دی چې د هندوستان د این ایس جی غړیتوب په لاره کې خنډ دی. مطبوعات ته هم وایي چې سوشما سوراج د چین سره په ملګرو ملتونو کې د جیش محمد پر مشر مسعود اظهر د بندیز د مخالفت معامله هم رابرسېره کړې ده. د هندوستان وینا ده چې مسعود اظهر ممبئی او په پټان کوټ کې کېدونکي د تراګرو برید ماسټر مایند وو. خو د چین وینا ده چې هندوستان ته پکار دی چې د مسعود اظهر دغه معامله د پاکستان سره په ګډه هوار کړي. بل پلو ته د هندوستان د بهرنیو چارو ویاند وقاص سروپ خپل د یو ټویټ له لارې ویلي دي چې هندوستان د پاکستان سره پر ټولو ستونزو خبرو ته تیار دی، خو د دې لپاره دوی د څه شرطونو اعلان هم کړی دی. وقاص سروپ ویلي دي چې د خبرو څخه وړاندې ضروری دی چې پاکستان په نړیواله کچه منل سوی د حافظ سید او سید صلاح الدین په شان د تراګرو مرسته وپرېږدي او د ممبئی او پټانکوټ د تراګرۍ پیښو پلټنې سرته ورسوي. په تیرو ورځو کې په اسلام آباد کې پاکستانی سفیرانو د غونډې سره د وینا په مهال د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د کشمیر په معامله د خبرو لپاره پاکستان هندوستان ته د بلنې ورکولو پریکړه کړې ده. خو بل اړخته د هندوستان وینا ده چې د تراګرۍ په معامله به تر ټولو وړاندې خبرې کېږي. دواړو هیوادونو له اړخه د شرطونو سره به آیا دا خبرې ممکنه وي؟ په دې اړه پخوانی سفارتکار امیر عثمان وایي،
مطلب دا چې هر چا خو خپل نیشنل انټرسټ دي، هغه خبرې کوي، لیکن دا هغه دا مطلب نه ده چې دا فشار یا عزیز خبرې دې کوم دی دا هغه په پاکستان باندې څه اثر کوي.
د پاکستان او د هندوستان ترمنځ جامع مذاکرات یواری د ممبئی د چاودنو او بیا پټانکوټ کې کېدونکي د برید وروسته تر اوسه ودرول سوي دي، چې د څېړونکو تر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرې نه کول د سیمې د امن په ضد دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو د وایس آف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې اوس یو ریپورت درته وړاندې کوو. د سریلانکا په کینډی شار کې پلکونو خلک د خپلې بدمت مذهبي میلې لپاره راغونډ شوي وو. د دې مذهب منونکي دغه میله له صدیانو راهیسې جوړوي او لمانځي. په دې هکله تفصیلات راکوي زموږ همکار ارباب محمود علي په ریپورت کې.
د سریلانکا د کینډی پر سکونه غرنی سرخار کې په زرګونو رڼاګانې بلې شوې دي. د کریزه مذهبي میلې په وخت مقامي خلکو رنګارنګ جامې اغوستې دي او په دې غریزه مقام کیدونکي په لیدونو کې ګرځي. سریلانکا کې د پیړو راهیسې د بدھ مت منونکو په دې کلیزه میله کې خلک قسمه قسم کډاګانې کوي. هاتیانو ته ښکلې جامې اچولې شوې دي، د اور ګولې ویشتل کېږي او خلک په ډانګانو ګرځي. د سریلانکا اکثریتي بدھ مت منونکو لپاره د غاخ مندر یا توت ټیمپل ډېر مقدس دی. دا میله به تر یوولس ورځو پورې جاری وي. د میلې د ټولو اهمه خبره هغه مقدس غاخ دی چې بدھ مت منونکي غني دا د بودا دی. دوی غني د 2500 کالونو زیاته موده وړاندې چې کله بودا وسزول شو نو ډیر کم شیان رستو پاتې شول او دا غاخ هم د هغونه یو دی.
په خیر اغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزې په خپل آئنده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپلې حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپلې
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. په پاکستان کې د 14 اگست ورځ د هیواد د خپلواکۍ یا آزادۍ په توګه باندې نمانځل کیږي، خو په قبایلي سیمو کې د جګړو او د انخطو او د ترهګرۍ پر ضد جنگ له کبله دغه ټولې علاقې نه صرف د تشدد سره مخ دي، بلکې دغلته د ترقۍ شرح هم ډیره کته ده. تعلیم هم په خلکو کې کم دی او د دینه علاوه په سیمه کې خلک هر وخت د ویرې او د ترهې سره هم مخ وي. ریپورت په سیمه نه د ریډیو خبريال ارشد محمد راکوي.
د پاکستان قبایلي علاقو کې د تیر یو لسیز نه زیات وخت نه اړېګړې روان دی. په اول کې وسلوال پیدا شو، هغوی هلته د خپلې خوښې قوانین نافذ کړو او بیا د هغوی پر ضد پوځي عملیاتو شو چې له وجې په لکونو خلک بې کوره شو. خو پاکستان کې سیړونکو نظر لري چې قبایلي علاقو کې سختدریز سوچ ته وده ورکول او هلته ځینې وسلوالو ډلو ته ریاستي ملاتړ ترلاسه و. خو دغه وسلوالو ډلو کې ځینې بیا د پاکستان ریاست پر ضد راوګرځېدې او سیړونکي خادم حسین وایي چې قبایلي علاقو کې روانو ریاستي پالیسیو کې لا اوس هم بنیادي بدلون نه دی راغلی.
بنیادي پالیسي بدلون را نه راغلی، یعنی د خارجه پالیسي د استراتیژیک مفاداتو حاصلولو لپاره او د شخصي ملیشیا د استعمال په ذریعه او د لپاره د مذهب د یو خاص قسمه توجیه په ذریعه استعمالول، هغه کې بنیادي بدلون را نه راغلی. اور ٹیکٹکس کی بدلون راہ ہے کنا تو عملیات کی بدلون راہ ہے، نو اغه بنیادی بدلون تر سو پوری چنی راغلی ممکن نه چې هغه بدلون راشي.
خبریال شمس مومند وای چې قبایلی علاقو کې وسلوالو ډلو را پیدا کې دو سره د زی قبایلی ولس هیڅ تعلق نو، خو هلته د وړاندې نه زمينه داسې برابر کړې شوې و چې تراګری پکې ود عمومي.
اوس عام خلک کو تدا پته نشته، خاص کر د پاکستان دنه هم بلکې پاکستان نه بهر هم هیڅ هم نشته چې قبایل د شدت نه دي بلکې قبایل په خپل باندې دغه طرح غره ښکار دي. البته دا غي په وجوهات کې به دا خبرې دي چې قبایل ان پر ساتل شوې دي، قبایل ته تعلیم نه ورکړل شوی، هغه ته سہولتونه نه دي ورکړل شوی. هغه
د بلوچستان اسمبلی د کوټه سیول هسپتال کې د ځانمرګي برید پر ضد قرارداد منظور کړی دی او اپوزیشن په حکومت باندې تور لګولی دی چې دغه پیښه د پاک چین اقتصادي لارې تړلو په ذریعه د خلکو بې لارې کولو کوشش کوي. رپورټ په د کوټه نه د ډیبر رادیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه د سپیکری رایلی دورانی په مشرۍ کې پیل شوه چې د کوټ شار د سندیمن په سیول هسپتال کې ځان وژونکو برید دوی په یو خل باندې وغندل. لا غیز منسو کورنۍ سره خواخوږي سرګند کړل. دوی په دې ترس کې د غندنې یو پریکړې هم په یو خل باندې منزور کړی. د بلوچستان اسمبلی د مخالفې ډلې مشر مولانا عبدالواسع پر دې محل باندې پر حکومت باندې کلک نیوکې وکړي او وی ویل چې د صوبایي حکومت دغه غنګوسې بې ځای دي چې د کوټیز د سندیمن هسپتال ځان وژونکو برید دوی د پاکستان او د چین له اقتصادي راداري سره تړي. د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري لوی لارې د کوټي لبمی چاودنې سره هیڅ ډول اړیکې نه لري، یوازې د خلکو پام اړول دي او د عامه خلکو وژنې ته یو جواز جوړوي. مولانا عبدالواسع وویل چې کله په 2012 کې د شپریکې پر وګړو باندې کم ځان وژونکو بریدونه وسو، د دوی حکومت یې ختم کړی، خو لکن د موجوده حکومت غړي د استعفا ورکولو نوم نه اخلي او نه استعفا ورکوي. د بی ان پی سردار اختر منګل بیا وویل چې یوازې د دغه ډول پیښو د غندنې پریکړه لیک کافي نه دی. د حکومت په دغه ډول مزاحمتي قراردادونو باندې خلک نشي خطا ایستلی، په خالی بیانونو باندې تسلی نشي کېدلی. سردار اختر منګل دا خبره هم وکړله چې د اګست پر 8 باندې د کوټ ښار په سندیمن هسپتال کې چې کم ځان وژونکو برید وسو، دا د بلوچستان لپاره د امریکا په شانې 9 سپتمبر ګڼل کېږي. د عوامي نېشنل پارټي مشر انجینیر زمرک هم پر حکومت باندې کلک نیوکې وکړي.
اور پھر یہاں سے چلے جائیں گے، لگتا نہیں ہے کہ اس پہ کچھ عمل درآمد ہوگا، یہ ہمارے پاس کچھ اختیارات ہیں.
اوے ویل چا حکومت و خلکو ته پتاپوز ورکولو کې پاته راغلی دی. په ائتلافي حکومت کې ګډ د پښتونخوا ملي او عوامي پارټي صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزی بیا وویل
چې هم ټیروریزم کې خلاف ہیں، اس کے خلاف لڑتے رہیں گے اپنے گورنمنٹ کی بہاف پہ، پارٹی کی بہاف پہ اور تمام پشتون عوام، پشتون بلوچ عوام کی بہاف پہ کہ ہم ٹیررزم کے خلاف اسی جذبے سے لڑتے رہیں گے.
موږ د تراګری د پیښو غندنه کوو. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټی بیا د حکومت دفاع وکړه او ادعا وکړه چې د هند او د افغانستان استخباراتي ادارې.
شکریہ میڈم سپیکر، 8 اگست بلوچستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پہ یاد کیا جائے گا.
د کوټی د سیول هسپتال په ځان وژونکو برید کې لاس لري. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټي وویل چې موږ ډېر تراګر نیولې دي او خلکو او خبري رسنۍ ته مهم وړاندې کړي دي. د دله خولې چې د اسمبلۍ د مخالفي ډلې غړي یوازې دلته د تقریرونو لپاره راځي او خپل وړاندیزونه ومشته نه راکوي. مخالفي ډلې
قدرمن اوریدونکو کتونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو یو ساتي خبری خبرونه پای ته ورسیده. زه کلثوم کاکر سره د خپل همکار محمد اکرام درنه اجازه غواړو. شش پدرته غواړو.